360 میں انسانی ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری، پاکستان کی درجہ بندی اس سال بھی مایوس کن کیوں رہی؟ وجوہات جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی نے اس سال کے لیے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ شائع کی ہے. اس انڈیکس میں انسانوں کی ترقی کو پرکھ کر دنیا بھر کے ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے اقتصادی اور غیر اقتصادی دونوں عوامل کی بنیاد پر کسی ملک کی خوشحالی کی سطح کا تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. غیر اقتصادی عوامل میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ اقتصادی عوامل میں شہریوں کی فی کس آمدن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان عوامل کی بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے. اس برس 193 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان 164 نمبر پر ہے. یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ پچھلے کچھ برسوں میں پاکستان کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہا ہے. گزشتہ چند عشروں میں پاکستان نے انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں پر کام کیا ہے، اور کچھ پر کام ابھی جاری ہے جن کے لیے بھاری قرضے لیے گئے، جن کا بوجھ ملک کا ہر شہری محسوس کر رہا ہے. لیکن کسی بھی حکومت نے انسانوں کی ترقی میں سرمایہ کاری کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا. اسی لیے جنوبی ایشیائی خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کہیں پیچھے ہے. تو آخر وہ کیا عوامل ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے اشارے اتنے مایوس کن ہیں؟ تقریباً 30 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں انسانوں کی ترقی کے لیے صحت، تعلیم اور صنفی برابری جیسے شعبے کیوں نظر انداز رہتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے یو این ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق انسانی ترقی کے حوالے سے درجہ بندی میں سب سے اوپر سوئٹزرلینڈ اور سب سے نیچے افریقی ملک صومالیہ ہیں. اس درجہ بندی میں 193 ممالک شامل ہیں، جس کے لیے کسی بھی ملک میں تعلیم، صحت اور لوگوں کی انکم وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. گزشتہ ماہ شائع ہونے والی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر چند یورپی ممالک سر فہرست ہیں. ان میں سوئٹزرلینڈ کے علاوہ ناروے، آئس لینڈ اور ڈنمارک بھی شامل ہیں. یورپ سے باہر ہانگ کانگ بھی اس فہرست میں شامل ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین ممالک جیسے امریکہ اور چین کا نمبر اس درجہ بندی میں نیچے آتا ہے. جنوبی ایشیائی ممالک اس درجہ بندی میں قدرے نیچے ہیں. یو این ڈی پی پاکستان کے نمائندے کے مطابق کووڈ کی وبا سے سنبھلنے کے باوجود پاکستان کی درجہ بندی مسلسل سماجی، اقتصادی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. پاکستان 0.540 پوائنٹس کے ساتھ 193 ممالک کی درجہ بندی میں 164 نمبر پر ہے. خطے میں سری لنکا سر فہرست ہے اور عالمی درجہ بندی میں اس کا نمبر 78 ہے. اس سے نیچے بنگلہ دیش اور بھارت ہیں. سب سے آخر میں افغانستان ہے جس کا نمبر 182 ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے سید محمد علی، جو بین الاقوامی سیاسی امور کے علاوہ ماحولیات اور انسانی ترقی جیسے موضوعات پر بھی لکھتے رہتے ہیں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو، ویلکم ٹو دا شو. اس سال کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں 193 ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی رینکنگ 164 ہے. کیا آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوئی؟
حیرت تو جی خاص نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے، پاکستان یہی لوئسٹ جو کیٹیگری ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اس میں ہی ہمارا شمار ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیے 90 کی دہائی سے جب سے یہ انڈیکیٹرز بنے، تو امرتا سین جو نوبیل اکانومسٹ تھے، محبوب الحق جو ہمارے ضیاء کے دور میں تو وہ فنانس منسٹر تھے، پھر انہوں نے اپنا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان میں اسلام آباد میں کھولا تھا، تو وہ لوگ حالانکہ اتنی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور یو این ڈی پی کے لیے یہ چیزیں انہوں نے بنائیں، تو تب سے پاکستان کا اس سطح پہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو کافی برا ہی حال ہے. کچھ اس سے پہلے 2014-15 2016 میں کچھ بہتر تھے, مگر 2017 کے بعد تو ہم اسی کیٹیگری میں ہیں.
بالکل. اچھا, ہماری آڈینس کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے کہ وہ کون سے شعبے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانوں کی ترقی جو ہے اس رپورٹ کا جو انڈیکس بنتا ہے اس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟
تو ڈاکٹر محبوب الحق اور باقی لوگوں نے جب اس پہ کام کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, جو معاشی سطح پہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کا صرف آپ ملک کی ایک تعداد جو پاپولیشن ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ بات نہیں بنتی. تو کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, اور پھر انسانی آمدنی پر کیپٹا جو ہے وہ کیا ہے, تو اس کا ملاب جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے. اور بھی کئی چیزیں اب اس میں شامل ہوتی ہیں, مطلب ایک خواتین کے لحاظ سے جو جینڈر پیرٹی کا ایک انڈیکس ہے, پھر انکوالٹی کے لحاظ سے ہے, پھر ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹس ہیں پاورٹی کے, مگر بنیادی سطح پر یہ تین چیزیں ہیں جی, صحت ہے, آمدنی ہے اور تعلیم ہے.
ٹھیک ہے, ہم سات اور بھی ایلیمنٹس شو میں شامل کریں گے. اس وقت ہم ایک رپورٹ کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو. انسانی ترقی میں فیکس آمدن اہم کردار ادا کرتی ہے. حالیہ کچھ برسوں میں مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے متوسط طبقے پر ہوا ہے. جہاں ایک فرد کمانے والا ہو وہاں تو مشکلات ہوتی ہی ہیں, لیکن ایسے خاندان جہاں میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں, دونوں برسرے روزگار ہیں, انہیں بھی اپنے گھریلو بجٹ میں سے اہم چیزوں کی کٹوتی کرنی پڑ رہی ہے. کراچی سے سدرا ڈار ملوا رہی ہیں ایک ایسی ہی فیملی سے جو مہنگائی کے سبب روزمرہ کی ضروریات کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مجھے 19 ایئرز ہو گئے جاب کرتے ہوئے, اور جب شروع میں سیلری کم تھی لیکن خرچے کم تھے اور مہنگائی بہت کم تھی, اتنی کم تھی کہ ہم کم پیسوں میں بہت سارا سامان خرید لیتے تھے. اب سیلری بڑھ گئی ہے لیکن اتنی نہیں بڑھی ہے, مگر خرچے اس کا ڈبل ہو چکے ہیں.
پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتا سیلریز کا کیا ہے, ایشوز ہوتے ہیں, چھ سال سیلری نہیں بڑھتی لیکن انفلیشن منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. اب جب انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور سیلری اتنی کی اتنی ہے تو اس کو مینیج کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹرول کے پرائسز بڑھتے ہیں, پیٹرول کے پرائز بڑھتے ہیں تو ہر چیز پہ فرق پڑ جاتا ہے. آفس جانے کے لیے بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, یا کہیں اور آنے جانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا ہے, پھر اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کے پرائز بڑھ رہے ہیں.
کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے, اسکولنگ ہے, پھر فیسیں ہیں, پھر وین والے کی فیس ہے, پھر اور خرچے ہیں, بلز بہت زیادہ آنے لگے ہیں. مطلب جو ہمارا بجلی کا بل پہلے 5,000 آتا تھا, اب وہ اتنا زیادہ بڑھ کے 15,000 آ گیا ہے. اے سی اگر چلا لیا تو اور مصیبت, اور گیس کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, اور بہت سارے خرچے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کی فیس, سودا ہے, ظاہر سی بات ہے بچوں کا گھر ہے تو چیزیں بھی لانی ہوتی ہیں ان کی پسند کی چیزیں, پھر شادی بیاہ ہو گیا یا کہیں جانا آنا ہو گیا, اس کے کپڑے الگ, مطلب ہر چیز کا الگ ایک آپ کے پاس لم سم اماؤنٹ ہونا چاہیے.
یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بڑے اسٹور پہ جانے سے آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایکسٹراڈنری چیزیں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں, تو آپ نہیں تو بچہ نہیں تو بیوی کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا ہے, چلو یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو. بڑے اسٹور پہ جانے سے اگر آپ کا 10,000 میں گروسری آنی ہوتی ہے تو وہ 15-20 تک چلی جاتی ہے, 20,000 تک, جبکہ اس کا ہم نے آلٹرنیٹ یہ کیا کہ آپ چھوٹی شاپ سے جا کے سامان اٹھاؤ تاکہ جو ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے وہ نہ ہو.
پڑھائی پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے, ہاں ہم اپنے دیگر خرچے ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس دو دو مہینے کی جاری ہوتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے پارلر کا خرچہ ختم کر دیا. پارلر جاتی تھی میں باقاعدگی سے, اب نہیں جاتی. آئی بروز کے لیے جاتی ہوں, وہ بھی بہت کم, اور پہلے میں کپڑے کبھی بھی خرید لیتی تھی, اب میں سیل سے اٹھاتی ہوں. کبھی سیل لگے گی تو میں انتظار کرتی ہوں کہ سیل لگے گی تو پھر میں کپڑے لوں گی.
بلز, یوٹیلیٹی بلز مینیج کرنا مشکل ہے. میں کیونکہ میرے ساتھ وائف بھی جاب کرتی ہیں تو دونوں مینیج کر لیتے ہیں کسی طرح, لیکن جو لوگ ایک بندہ جاب کر رہا ہے وہ تو بالکل سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے.
جاب چھوڑ بھی چکی ہوں اور اس کے بعد یہ ریئلائز بھی کر چکی ہوں کہ نہیں بھائی, ایک کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا, اس لیے دوبارہ جاب کی اور ورک فرام ہوم بھی کیا, فری لانس رائٹنگ بھی کی, فری لانس کام بھی کیا. تو میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں جو کہ پیسے آتے رہیں ہاتھ میں, پیسے رہیں, کیونکہ پیسے بہت ضروری ہیں.
سیونگ تو ہو ہی نہیں رہی, اور اب جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں تو بالکل سیونگ ہو ہی نہیں سکتی. تو آنے والے وقتوں میں یہی ہے, یا تو کوئی دوسرا اپنا کام شروع کیا جائے, या इस जॉब के साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट की जाए, डबल जॉब की जाए, या फिर कोई अपना ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जो कि खर्चे पूरे कर सके।
मुझे तो नहीं लगता कि ये मैनेज हो पाएगा इन्फ्लेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, हमारे लिए अब जगह नहीं रही है, क्योंकि एक मुतवस्सित तबका जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, दावतें भी करता था घर में, उसके यहाँ लोग भी आते थे, मेहमान भी आते थे, हम भी कहीं जाते थे, अब हम कहीं जाते हुए डरते हैं कि पता नहीं उस जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंतजाम होगा, या हमारे यहाँ अगर कोई आ रहा है तो हम सोचते हैं कि हम कितनी डिश रखें, कितनी कम करें। तो जब ये चीज़ें शुरू हो जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे अब आपकी उस वहाँ जगह नहीं रही, उस मुल्क में या उस इलाके में या उस शहर में जगह नहीं रही। तो मुझे ऐसा, मैं सोचती हूँ कि शायद हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए।
मेरी प्लानिंग थी कि मैं अपना घर कर लूँ, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन जितने अगर आप सेविंग करने की सोचते हैं या बैंक से लोन लेने की सोचते हैं, तो शराय सूद इतना ज़्यादा बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से कि आप बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, फिर सेविंग इतनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा घरों के पैसे बढ़ गए कि जो ख्वाब था कि अपना घर बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कभी घर बना सकेंगे।
सिद्रा डार की रिपोर्ट आपने देखी। किसी मुल्क की तरक्की में, आपके लिए मेरे लिए सवाल, किसी भी मुल्क की तरक्की में ह्यूमन डेवलपमेंट पर क्यों तवज्जो दी जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट का शहरियों की खुशहाली के साथ कितना गहरा ताल्लुक है आपके लिए?
देखिए जी, आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि चीन है या अमेरिका है, सबसे पावरफुल ममालिक हैं, मगर अगर आप इस पे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर, तो वो इतने आगे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे हालात हैं कि होमलेस लोग भी हैं सड़कों पर और जेफ बेजोस भी हैं। तो ये जो फ़र्क है, अगर आप सिर्फ आमदनी को देखें, मुल्क की आमदनी को, और डिवाइड कर दें कि जी 400 मिलियन लोग हैं, तो उससे तो नहीं पता चलता। इसलिए ये था कि जी आप कम से कम देखिए कि एजुकेशनल लेवल क्या है सेहत के लिहाज से। अब यहाँ पर तो फिर भी 80 साल का होना मुश्किल नहीं है, हमारे जैसे ममालिक में तो 65 साल की उम्र के इर्द गिर्द, एक दो साल आगे पीछे, ये एवरेज एज है। सो यू सी, इसलिए ये है कि सिर्फ वो पैसे से बात, और बिलखसूस क्योंकि अब ये इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया का ऐसा है कि वो उसमें फ़र्क बहुत है, हैव मतलब इनइक्वालिटी बहुत है, अमीर और गरीब में फ़र्क बहुत है। तो वो चीज़ें जब आप फिर डेटा लेते हैं और एवरेजेस लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं नज़र आती। सो इसलिए कम अज़ कम इन तीन पैरामीटर्स पर था कि जी अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, बलूचिस्तान में, अब सिंध, अंदरूनी सिंध में देख लें, जनूबी पंजाब में देख लें, और लाहौर जैसे शहर में देख लें, बहुत फ़र्क होगा। सो ये एक रियलाइजेशन थी, और यही 90 की दहाई में महबूबुल हक और बाकी लोगों ने अच्छा काम किया कि आप सिर्फ पैसे से और इकोनॉमिक ग्रोथ से बात जो है, आप मुल्क की खुशहाली की बात नहीं कर सकते।
तो पाकिस्तान में क्या जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि तरक्की का मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए, बिल्डिंग्स बना दी जाए, ये सब कर दिया जाए, इंसानी जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं क्या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपकी क्या सोच?
मतलब जुबानी सतह पे तो नहीं किया जाता, रोटी कपड़ा मकान इस तरह की बहुत बातें थीं, तालीम का भी रिकग्निशन है, मगर ये है कि अगर आप देखिए अब जो धड़ाधड़ जो चीन से मतलब डेवलपमेंट हो रही, सड़कें बन रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें बलूचिस्तान में इसीलिए लोग नाराज़ भी रहते हैं कि जी यहाँ पे सड़कें तो बन रही हैं, ग्वादर में पोर्ट बन गया है, तो हमें हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? अगर चीनी इंजीनियर आए हैं और हुकूमत ने अपने ही इदारों के थ्रू काम कराना है, तो हमारी खुशहाली किधर है? सो इसमें यह है कि सिर्फ एक रोड बनने से, एक सड़क बनने से जो है वो किसको फ़ायदा होता है? सो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, और ये कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल्स जो हैं, जिस तरह दुनिया में चलते हैं, ये कुछ उनका भी कसूर है।
अच्छा, इस रिपोर्ट में साउथ एशियन रीजन के 9 कंट्रीज़ की जो है वो दर्जाबंदी की गई, उसमें श्रीलंका सबसे टॉप पर है। एक आम शोबा जो इंसानी तरक्की का मज़र समझा जाता है वो है तालीम। अब पाकिस्तान ने इस शोबे में सरमायाकारी की है, वो काफ़ी नहीं समझी जाती। UNDP की दर्जाबंदी में श्रीलंका इसलिए भी बेहतर है कि वहाँ कई दहाइयों तक चलने वाली खाना जंगी के बावजूद शरह ख्वानगी खत्े में अच्छी रही है। तो पाकिस्तान श्रीलंका जैसे मुल्क से क्या कोई सबक सीख सकता?
وہ تو ہمیں بڑے سالوں سے سیکھنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھیے نا وہاں تو یہ جو تامبلز کے ساتھ اتنے سال ان کی جنگ رہی, خانہ جنگی رہی, اس کے باوجود انہوں نے تو 80 سے جو ہے وہ یونیورسل ایجوکیشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, مفت تعلیم دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب ان کی 90% سے زیادہ جو ہے وہ اڈلٹ لٹریسی ہے, مطلب لٹریسی ہے. ہماری جو ہے وہ 60 کے ارد گرد ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اتنا فوکس نہیں کرتے تعلیم کے اوپر, پھر یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی ادارے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا تعلیم. تو یہ ہے کہ ایک پھر وہ دوسرا پرائیویٹ سیکٹر اب تعلیم کیسی ڈیلیور کر رہا ہے, اور یہاں پر ہم جو امیر اسکول ہیں جہاں پر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اثر و رسوخ والے اپنے بچوں کو بھیجنے کے, اس کے علاوہ میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, مطلب جہاں پر 500, 600, 700 روپیہ ہے, وہ مکی ماؤس کی تصویر لگا دیتے ہیں, ٹیچروں کو وہ پیسے دیتے نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ اور یہ جو ہے اس طرح کی تعلیم پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کرنا, یہ صرف پاکستان حکومت نہیں کہتی, یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں کئی سالوں سے انکریج کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے خرچے سرکاری بند کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کام کرنے دیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کی. آپ مطلب یہ تو ہماری اڈلٹ لٹریسی ریٹ یا ہمارا لٹریسی ریٹ 60% پلس ہے, مگر آپ کئی اسٹڈیز جو تعلیم کو غور سے دیکھتے ہیں تو لوگوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب نہ وہ ٹھیک طرح پڑھ سکتے ہیں بچے, نہ وہ سمجھ سکتے ہیں, نہ تجزیہ کر سکتے ہیں.
علی ہم آپ کی طرف آئیں گے واپس. اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمیں آسیہ مغل جوائن کر رہی ہیں جو ماحولیاتی مسائل اور صنفی مساوات پر بلاگنگ کرنے کے علاوہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی سرگرم ہیں. آسیہ, تعلیم اور صحت پاکستان کے وہ شعبے ہیں جن میں خواتین اب بھی پیچھے ہیں. تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جی بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ابھی بھی بات چل رہی تھی, آپ لوگ اسی کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں کسی بھی ملک میں, چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ملک ہو, وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ سب سے بڑا عنصر ہی پاکستان میں ناقص صحت, تعلیم, خوراک, پھر آمدنی, اور پھر جو وسائل ہیں اور جو بنیادی سہولیات تک رسائی ہے وہی غیر مساوی طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. تو اب یہاں پر جب ہم سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر جو کہ ہم جانتے ہیں سبھی کہ پتر شاہی نظام ہے یہاں پر. تو یہاں پہ خواتین کو تو ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے, سامان سمجھا جاتا ہے, تو تعلیم ان کے لیے تو سمجھی ہی نہیں جاتی. گھر میں بھی ڈسکریمنیشن جب ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی لڑکی نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کل کو ہم نے شادی کر دی. تو جب ہماری سوچ ہی سوسائٹی میں, معاشرے میں اس طرح کی ہوگی, تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیں گے, پھر غربت ہماری جو ہے وہ ایک اہم عنصر بن چکا ہے جس کے لیے حکومت نے بہت سارے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. پھر ہماری جو خواتین ہیں, جو ینگ گرلز ہیں, ان کو بزنس میں لانا, کاروبار میں لے کے آنا, خواتین کو اکنامیکلی ان کو امپاور کرنا از ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اس کے اوپر حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار, غیر سرکاری ادارے بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بہتری آئی ہے, گو کہ ابھی جو ایچ ڈی آئی رپورٹ آئی ہے 2023 میں, اس کے مطابق تو ہمارا گراف تھوڑا نیچے ہی گرا ہے. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں, جیسے پاکستان میں احساس پروگرام جب چل رہا تھا تو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو وومنس امپاورمنٹ میں ان کو فائنینشلی امپاور کیا جائے, ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ ان کو دی جائے تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ 9.3 million وومن بینیفیشریز کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی وہ ٹریننگ کروا رہا ہے فائنینشیل مینجمنٹ پہ, اور یہ وہ طبقہ ہے جو غریب سے غریب تر طبقے سیگمنٹ ہے سوسائٹی.
اچھا آسیہ یہ بتائیے, دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس سال کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کی محض 25% خواتین لیبر فورس کا حصہ, یعنی فل ٹائم جاب کرتی ہیں. تو خواتین میں آمدن کا تناسب بھی اسی لحاظ سے بہت کم ہے. ایک ایسا ملک جہاں کی آبادی کا کم از کم نصف خواتین ہیں, کیا آپ معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی اس طرح کی شمولیت سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں, وومن انٹرپرینیورس جو خواتین کاروبار میں ہیں, تو اگر ہم دیکھیں تو جو 22% اس وقت چھوٹے کاروبار ہیں پاکستان میں جو کہ رجسٹرڈ ہیں, آپ جو نان رجسٹرڈ ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے, اس کا بھی 1% 1% حصہ خواتین. تو جب ہم میں ابھی دیکھ رہی تھی تو ایک محتاط سروے کے مطابق دنیا میں امریکہ جو ہے اس وقت لیڈ کر رہا ہے خواتین کو کاروبار میں لے کے آنے پر, وہ اس کو اہمیت دیتا ہے. اور پاکستان میں بھی اس وقت بہت سارے ایسے پروگرامز چل رہے ہیں جس میں خواتین کو کاروبار میں لانے پر ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, ان کو فائنینشیل سپورٹ سیڈ فنڈنگ کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سارے اسٹیپس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا, جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں. اور خواتین کو تو آپ دیکھ لیں, خواتین کو کہیں پر بھی کیا پیرٹی ہے, کیا خواتین کو ایکول حقوق مل رہے ہیں, کیا صحت کے حوالے سے دیکھا جائے, تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے, کاروباری جو سہولیات ہیں, کیا اس میں جو قرضے دیے جا رہے ہیں خواتین کو, اس میں بھی بہت کم لیول پر ایسے ہے کہ ان کو سود سے بالا تر قرضے دیے جاتے ہیں, اور خواتین کو انکریج کرنے کے اوپر ہو کہ ابھی بہت کام ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہم اگلے کچھ سالوں میں دیکھیں گے آبویسلی. لیکن اب کتنے سالوں میں اس کے اوپر کام نہیں ہو پایا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا.
اچھا آسیہ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ, دونوں ایوان شامل ہیں, اس میں ریزرو چیف, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, 20% کے اراؤنڈ ویمن جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہیں. تو خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پاکستان میں, اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا وہ اچھی اس کی شرح ہے؟
دیکھیں اگر ہم پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں تو خواتین کی شمولیت کو ہم نے دیکھا کہ بہتری آئی تھی اس پہ, بہت ساری گراس روٹ سے خواتین نے جوائن کیا تھا ریزرو سیٹس پر. لیکن پھر وہی بات ہے, آبویسلی کہیں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اوتھینٹکلی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ خواتین کی ایک مناسب شمولیت سیاسی پارٹیز میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, پروونشل اسمبلیز میں ہے. تو یہاں پر ابھی بھی سوالات ہیں جو جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, بہت تھینک یو ویری مچ آسیہ. اور آئی ٹی آپ نے ان کی ڈسکشن سنی. ہم بیک ٹو اپنی ڈسکشن پہ جاتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ یہاں پہ واشنگٹن میں موجود ہیں, آئی ایم ایف وہ تمام مالیاتی جو ادارے ان سے وہ کریں گے میٹنگز. پاکستان کی ترقی کے لیے ان انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے جی, قرضے ہم ان سے لیتے ہیں اور ابھی سے تو نہیں لے رہے, ہم جب سے کولڈ وار شروع ہوئی ہے تب سے ہم ان سے قرضے لے رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیے, چین سے پاکستان جو ہے, اور واقعی چین کا اب ہم نے بہت سارا قرضہ دینا ہے, اور چین نے جو انفراسٹرکچر تو بنا دیا, مگر اب وہ انفراسٹرکچر بنا کر جب تک معاشی ترقی نہ ہو, انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہ ہو, تو ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ کنسرن تو ہے, مگر یہاں پر امریکہ بھی دیکھیے, 50 سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہمیں قرضے دیتا جا رہا ہے, تو اس قرضے سے کیا ہوا ہے, غربت کتنی کو ختم ہوئی ہے؟ پہلے تو چلیں 20-30 سال وہ ڈائریکٹلی سرکار کو پیسے ملتے تھے, مگر تب جب سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ایک وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ دیتے ہیں پیسے, تو وہ تو کہتے ہیں پھر آپ جی تعلیم میں یہ کیجئے, صحت میں یہ کیجئے, تو وہ چیزیں ٹھیک ہے, ہم وہ پوری چیز نہیں کرتے ہوں گے, مگر اب 30 سالوں سے وہ چیزیں ہم کر تو رہے ہیں, تو اس کے باوجود اس کے نتائج کہاں پر ہیں؟ پھر ہمارے جب لیڈر یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ قرضے تو واپس کرنے ہی کرنے ہیں, تو اب یہ قرضے جب واپس کرنے ہیں, آپ نے پھر فوج کو بھی پیسے دینے ہیں, تو پھر ترقی کے لیے, انسانی ترقی کے لیے کتنا پیسہ رہ جاتا ہے؟
تو قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جاتا ہے, یہ جو وشس سائیکل سے نکلا کیسے جائے؟
اس سے وہ کشکول تو جی کوئی بھی نہیں توڑ سکا, وہ اگر آپ نے کشکول توڑنا ہے پھر آپ کو نیچے سے کام کرنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ جب سے ملک بنا ہے, ہم تو اوپر سے مسلم لیگ بھی جب بنی, ذمہ داری سسٹم کے ساتھ بنی, کبھی ہماری پراپرلی ہم نے جو ہاری ہے اس کو تو اس کے پاس تو زمین ہوتی نہیں ہے, تو یہ کام جو ہے یہ نیچے سے ہونا, اصولاً تو نیچے سے ہونا چاہیے تھا, اور پرفیکٹلی کہیں بھی نہیں ہوا, مگر پاکستان میں تو بہت ہی اس میں گنجائش ہے.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایز گیسٹ رہے اور آپ نے انسائٹس دیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور خطے بھر کی جو اہم خبریں ہیں ان سے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com. اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہماری سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com facebook.com/voaurdu. اور آج اسی کے ساتھ شو ختم ہوتا ہے. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او خپلې پخې پرونی وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. لکنه کې دوه غوستا تاسو د دې وی فانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دی مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
افغانستان او د وضعیت نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه ونه کیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم تر دې مهاله په خیر وي. درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اس د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په وروستي اقدام کې د دوو تلویزیونونو خبرونه یا تلویزیونونه تړلې دي او د دوی نشرات بند کړې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنوی کمیسون وای چې د دوو تلویزیونونو فعالیت ځکه زندول دي چې دوی د دې کمیسون لاخونه ته پام نه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خصوصي تلویزیونونو د فعالیتونو د زندولو په اړه د رسنوی د شکایتونو د ارزونې کمیسون پریکړه د رسنوی د قانون سره په ټکر کې بللې او د دې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ساسي پام یو راپور تر اړول راپور وروسته د افغان خبريال ظاهر بهان سره به د افغانستان د رسنۍ په وضعیت بحث وکړو.
د طالبانو له خوا پر رسنیو د فشار په لړ کې د طالبانو حکومت په اطلاعات او کلتور وزارت کې د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون په یو پریکړه کې د بریا او نور په نوم د دوو خصوصي تلویزیونونو فعالیتونه د محکمې تر پریکړې ځنډولې دي.
دوی ته په ورونو دوی ته توصیه شوی او اختار ورکړ شوی او خودوی هغه باب یې ځګنلې وو. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړلې وي.
جان ترافلټن لیا میسون
بس د طالبانو له خوا د دوو رسنیو د بندیدو د خبرګونونو په لړ کې په تعویض کې د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د طالبانو له خوا د بریا او نور نادولتي تلویزیونونو پر نشراتو بندیزونه د نړیوالو او رسنیو قوانینو خلاف عمل بولی.
طالبانو له خوا د نور او بریا تلویزیون د خبرونو زندول د نړیوال قوانینو او بشري حقوقو او رسنیو خلاف عمل دی. موج د طالبانو د پریکټي د غندول ترڅنګ د نړیوال بنسټونو او د نړیوال رسنیو څخه غواړو چې د آزادو رسنیو او خپلواکو خبريالانو ملاتړ وکړي.
د طالبانو لخوا په رسمي ډول د بل هیڅ قانون ترڅنګ د رسنیو قانون نشټون رسنۍ او خبريالان په دوامدار ډول ننګوي. په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د فیسبوک محدودولو او یا بندولو خبره هم کړې و. د طالبانو له خوا د رسنیو په وړاندې دا ډول اقدامات د خبرلانو بنسټونه او خبرلان اندېښمن کړي دي.
موږ ځکه اندېښمن یو چې ورستر بلې د رسنیو په وړاندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي او دلیل هم دا ده چې د رسنیو قانون نشته او د قوانینو په نشټوالي کې حاکم اداره د خپلو سلیقو پر اساس عمل کوي او قطعا د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ اصولو ته ژمن نه دي.
نور تلویزیون په 2001 کال کې د جمعیت اسلامي ګوند له خوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ جوړ شوی وو او معمولا به سیاسي او دینی خبرونه کولې. بریا ټلویزیون بیا په 2019 کال کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی وو او اکثره وختونه به د حکمتیار بیانی او څرګندونې خبرولې. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
ترنو دوستانو، تاسو واوریدل چې د طالبانو حکومت د دوو تلویزیونونو دروازې تړلې دي او ویل دي چې د محکمې تر پریکړې به دا تلویزیونونه تړلې وي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته رسنۍ تر فشار لاندې دي او د رسنۍ او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه تل شکایت کوي، وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونه وضع کړي دي. زموږ د بحث موضوع په افغانستان کې د رسنۍ او خبریالانو وضعیت او بیا په خاص ډول دغه وروستی اقدام دی. او لنیکه مرغه، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د خبریالانو یو ملاتړی او خبریال ظاهر بهان صاحب را سره په پروګرام کې دی. بهان صاحب، په خیر راغلاست. کور مودان چې بلنه مو منل، مخکې تر دې چې په نورو موضوعاتو بحث وکړو چې آیا په افغانستان کې رسنۍ څومره خپلواکې وي که نه وي، څومره د هیواد ملي ګټې په پام کې نیولې وي که نه، دا به وروسته وکړو. غواړم د وروستي اقدام په اړه ستاسو نظر واخلم. دغه اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا تاسو هم د رسنۍ د ملاتړ د بنسټونو په شان اندېښمن یاست؟
افغانستان غیر قانونی عمل و افغانستان کی دیر سنے غلے کا او دا پیس وجہ دا دوی بخبل آرمان ہونے رسی کی دا ذکر چھے دا پرس طرح سے دوی واکمن اس دن گڑے افغانستان کی نو دا لحق لگر خبر دا دنیا مختق کی او دوی غوری دیر سنے غلے کا دا بخبل آیا غیر انسانی عمل وسی دے رسنے پر وړاندې وک رسنے تاسو چې جواب تل سي د دې ته د دې شنو کولو کې فراډ دی پر مختاق کړه او ډېر لاس راولنې دلو دي هم په وخت باندې د طالبانو پر اتاک سره افغانستان ته دا باندې چې راي خبر یاران نور هوتونه ته
طالبان څه غواړي او د رسنۍ څخه ستاسو په نظر د اندېښنه څه ده؟ دوی ولې دغه سي اقدامات کوي د رسنۍ په وړاندې؟
مننه. دوی لکه محکمې سره دوی غواړي چې د رسنۍ غږ په افغانستان کې غلی کړه او دوی به اجرا د خپل ارمانونو ته ورسیږي، ځکه چې خبریالان هغه اصلاح خلک دي چې د افغانستان د خلکو غږ دنیاوالو ته ورسوي. اما دوی یو شرط پیوسته دوی نظر دا ده چې دوی نه غواړي چې هغه غیر انسانی کړنې چې دام کړي په افغانستان کې ترسره کیږي دنیاوالو دینه خبر شي. یو ویره خو یې دا ده، بله ویره دا ده که څنګه ستاسو په جوت د څومره مخکې په ارزګان کې د قندهار کې هغه والي صاحب چې شیرین ملا شیرین هغه هم دا خبره کړې چې په اصلاح باید رسنۍ باندې شي او تاکس انځور اخیستل اته مانی دي. دا هیڅ عربستان سعودي کې په نور هیوادونو کې اسلامي نړۍ کې اصلا دا خبره نشته. نو څنګه د افغانستان خلک تر دې حده وروسته پاتې کوي چې په اصلا دوی انځور اخیستلو اجازه نشته؟ دا په خپله دې نه معلومه ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړه، نه غواړي چې رسنۍ پیشرفت وکړه. دا په خپله یوه جفا ده چې د افغانستان له خلکو سره کېږي، په خاصه توګه له خبریالانو سره او همداسې له رسنۍ سره کېږي. نه غواړي چې دا ټینګار کړي چې دوی غواړي چې نه غواړي چې هغه انسان هغه کړنې چې دوی ترسره کوي چې هېڅ نړۍ کې دا رایج نه ده، دوی
غواړي چې هغه نړیوال ټولنه خبره دلته دوه خبري مطرح کیږي. یو دا چې تاسو وایئ چې اصلا طالبان د رسنیو سره جوړ نه دي، اته د اکس پاکستان بندیز لګولې او د رسنیو په اړه ښه فکر موجود نه دی. اما یو بل بحث هم دلته کیږي چې هغه د اصول مسله ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو کمیسون ویلي دي چې دوی دغه دوه تلویزیونونو ته لارښوونې کړې وي چې اصول په پام کې ونیسي، اما موارد مشخص ذکر کړي هم دي. آیا فکر کوئ چې دغه رسنۍ رښتیا هم اصول ټول په پام کې نیسي یا په پام کې نیولې دي؟ څومره رسنۍ دغه مسؤلیت او رسالت ته پام کوي؟ ځکه دوی خو وایي چې واضح ورته ویلي چې دغه ټکي باید په پام کې ونیول شي.
ګورئ چې راځي چې دا د نور تلویزیون له 2000 کال کسم به خبر کړم. له 2000 کال راپته دا فعالیت کوي په افغانستان کې. تر اوسه پورې هم داسې کوم کار نه و کړی، داسې تحتي نه و کړی چې هغه د دې اړ په سي حکومت چې هغه دغه دروازې وتړي. نو ولې وجه شي کوم اصول کولاندې کړی دوی هغه دینی مسایل خبرول او څنګه خبري ټولګي دلوده سیاسي اصلا باشونه دلوده. نو وجه چی شوا چې داسې عمل کړی دا په دنیا ول په پوسی دا د افغانستان خلک په پوسی دوی حق ده، دوی په پوسی دا څه وجه کومه ده خدي کړی چې دوی دا ارث دې راسمه وترلې دلته چی شوا درست ده تخلیل کرده جرمه که واسه جرمه که ولی سندستی دروازه تره دا بخبله یا غیر قانونی هم برای سرسرسه فقط دوی خواهی که رسمه مثلا آغازادی بیان سی ورتبایی چی آغازادی بیان نده باوره که آغا بیخی بکننده سی اصلا قانون نسته کم قانون
رسمه بیگی بهان صاحب د نورو مواردو ترڅنګ دوه درې موارد بیان سوي دي. او هغه دا چې ویل سوي د کمیسون یو غړي ویلي چې په تلویزیونونو کې موسیقي خبره سوي، موسیقي د طالبان د حکومت لخوا منع ده او د تلویزیونونو خزینه کارکونکو ماسک هم نه وغسته ځکه دوی امر کړی چې باید ماسک. آیا فکر کوئ چې دغه موارد دومره مهم او لوی دي چې د یو تلویزیون دروازې له مخې تړل کیږي؟
نخر نه دروازه صدا مخکې مله صدا اصلا نه منلو دا کومه د سلوې تخته نه وای د کومه لوې ستو چې دوی ارڅو چې بدون هیڅ شي نه نه اختاریا ورکړنه کومه خبره ورته کړه. فقط دا سیاسي لوبه ده، فقط دوی نه غواړي چې افغانستان سمې پر مختګ وکړي، فقط د خبریانو د رسمې پستونې پکې شي، فقط نه غواړي چې دوی فعالیت وکړي، دوی نه ګام کیلار کوم، دوی نه غواړي رسمه غږ وچاتی، دوی نه غواړي افغانستان پر مختګ وکړي، دوی نه غواړي د خلکو غږ وچاتی، دوی نه غواړي د افغانستان د خلکو غږ دنیا وال ووري. دا خپل معلومات خبره ده، مار په یو ګوته مې پوښتې کی دا حقیقت ده ولې دا کله نه دا تر سره وترلې تاسو باور وکئ چې یو څو مده وروسته به نور رسمه په دې شان وترل شي که چې دا نه دوام وکړي نو نړۍ غواړي ټول نه پاتې درته په اصلاح را کوچکاسي ولې د سرات روان ده، ولې څوک د افغانستان د خلکو غم نه خوري، ولې د افغانستان د خبرلارو غم نه خوري، ولې د افغانستان د رسنوي غم نه خوري؟ ټول
بهان صاحب دوه نورې پوښتنې مطرح کړي. یو دا چې تاسو فکر کوئ چې دنیا هغه هیوادونه چې د رسنیو ملاتړي هیوادونه دي، آیا تر اوسه په افغانستان کې د رسنیو د غږ د اوچتېدو او د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې کافی کار کړی؟ تاسو دغه فشارونه کافی بولئ؟ خو ظاهرا موږ یوازې اعلامیې ګورو، هڅې کافی دي؟
درسته دا سمه خبره ده، حدس سوي دي، اما باید نور هم ګړندۍ سي دا حدس. دا په دې نه ترسره کېږي چې په سلا دوه درې لمې خبرې شوي تقبیر سو تاسو هغه سو دا په دې کارونه کېږي. دا باید فشار یې وارد کړي، نور هېواد ټولنه فشار یې وارد کړي، په دنیا والی باید فشار یې وارد کړي. طالبان د اتحاد سي سي فیصله داسې حالات پېښ نه کړي، پېښ نه کړه او دا رسنۍ غږ چوپ نه کړه، چې رسنۍ غږ غلی نه کړه. دا له قانوني بڼې سره دا ټکر کې ده دا اصلن د رسنۍ د قانون سره ټکر کې ده. دوی مونږ کې ویلې چې دوی به دا کار وکړي چې دوی په رسنۍ ونه تړي او ده دوی اوله قانون دا شاید چې اوله باید موږ خپله خبره اعلان وکړو موږ ورته موږ په دې کې پوهېږو دا د رسنۍ د جمهوریت په کوم دا خبره وي که چېرې رسنۍ تخطي کړو که راډیو که ټلویزیون هغه به اختاری به ورکړو سره یا وارې دوه وارې درېیم وارې تصورم والې به ماسو نو دا په دې مانا نه کېږي چې یو دمې خبر وسه خبر معلوم نه ده مخالم اسنادونه هغه فهمت د څه مرکې سره دوه تر وخته باید فعالیت وکړي دا ولې دا خپل قانون سره په ټکر کې ده دا خو غیر
بهان صاحب که څه هم ما مخکې دا پوښتنه مطرح کړه غواړم لږ وضاحت ستاسې واخلم که څه هم دغه رسنۍ په تیرو شلو کلونو یا یوویشتو کلونو کې د افغانستان یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېده او لاسته راوړنه هم وه او موږ تاسې وینو چې مهم رول یې درلود په افغانستان کې اما یوه اندېښنه او شکایت تل د یو تعداد افغانانو سره و چې یو شمېر رسنۍ ټولې نه یو شمېر رسنۍ او یو شمېر خبریالان د افغانستان ملي منافع په پام کې نه نیسي او د خپلو مشخصو اهدافو لپاره کار کوي او دغه عام افغانان وایي چې همدا رسنۍ د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط په مسله کې هم سهم لري یعنی یو تعداد رسنۍ تاسو دغه مسله څه ډول ارزوئ آیا رښتیا دغه ټولو رسنیو په افغانستان کې د ملي منافعو مسله د افغانستان د ثبات مسله په پام کې نیولې وه که نه که فکر کوئ چې یو تعداد رسنیو خپل اهداف هم تعقیبول
درسته ده زه دا بالکل تاییدومه تر وکړې دی تاییدومه بلې هو ځینې رسنۍ په افغانستان کې جمهوریت په وخت کې وو چې سمګری که والا مثلا نومیې اخیستلی که نه ده چې نوم یې واخلومه نو اما دا دې معنی نه ورکوي چې باید رسنۍ غږ په ټپه غلی شي او په ټپه ودرېږي دا دې معنی نه ورکوي نو دا دوی ته پکار دا وایي چې طالبانو ته د افغانستان د سربي عمارت دا پکار ده چې دوی باید د سر کې دوی ته لارښوونه کړې وای اختاریای ورکړې وای وروسته به یې که چېرې دا خبر نه وای منل شوې وروسته به یې بیا دا کار کړی دروازې به ورته تړلې وي اما دا بیا هم ټینګار کوم چې دا دې کار په کړنو سره به د افغانستان رسنۍ غږ هېڅکله غلی نه شي په دې کارو نه کېږي هېڅ وخت به د رسنۍ غږ غلی نه کړ دوی که چېرې د افغانستان کې دا کار وکړي نور ځایونو کې اوس شکر ده ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده هېڅ وخت به دوی خپل اهدافو
ته ونه رسي بان صاحب بالکل په دې به وغږېږو د خبریالانو په وضعیت به هم بحث وکړو یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته به بېرته بیا تاسو سره بحث ته دوام ورکړو
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي
خدا نن وضعیت پروگرام اوری بهان صاحب په رسنیو او د رسنیو په ستونزو وغږېدو غواړم د خبریالانو په وضعیت ساسي نظر واخلم تاسو هم په افغانستان کې نه یاست د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانان افغان خبریالان زیاتره نورو هیوادونو ته وتلي دي وضعیت څه ډول دی آیا د دوو خبریالانو مشکلات څومره دي آیا درې هیوادونو ته د دې خبریالانو د انتقال په مسله کې سرعت او پرمختګ شته غواړم د دوی حال راکړئ ماته مننه جوړه ده سر
تاسو چې ودا د جمهوریت سقوط وروسته که څنګه تاسو وویل ډېری خبریالان د افغانستان هوت او بیل په هیوادونو کډوال سر پاکستان ایران ترکیه تاجکستان ازبکستان نو بدبختانه چې د ادم د سره خبرې کوم وضعیت خبرارو خورا ډېر کړکېچن ده، وضعیت ښه نه ده، د اقتصادي پلوه هم وضعیت ښه نه ده. بل خوا ښوونځی نشتون داسې د ماشومانو ته ده، بل خوا د اسنادو نشتون ده، هغه ویزې چې په لاس کې درلودې هغه هم ختمې شوي دي. بل خوا دا اوس دا ګړې دا څو موده کېږي چې د حتی ویزې چې پسنه غواړي څوک تبدیل کړه، پاکستان حکومت ډېر خطرونه یې جوړ کړي دي، نه غواړي چې پرستا ویزه بدن شي. د پولیسو ځوابونه ده لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، تاسو خبرونه کې پرونه هم درلوده دي پنځلسمه نېټه هغه زرغوله چل وو چې د پاکستان هېواد افغان کډوالو ته ټاکلی وو، هغه هم ختم شو. دا پرون نه تر اوسه تقریبا 115 اویا کسه د اسلام معلومات مصر شته، 115 اویا افغان کډوال په زور او جبر سره د پاکستان ویستلی دي. دا خپله ډېره یوه لویه جفا ده. هغه ظلم او ستم چې د پاکستان هېواد افغان ولس سره افغان کډوالو سره اخیستی، دا په هېڅ یو
بهان صاحب تاسو سره ارقام سته چې په پاکستان کې څومره افغان خبریالان سته، او آیا د دوی د کیسونو مسله کراته لږ واضح کړئ؟ درخواستونه خو به طبعا سوي وي، آیا د دوی کارونه پروسس کیږي؟ یعنی هدف مې دا ده چې سرعت پکې موجود دی، انتقالیږي هم درې مو هیوادونو ته که بیچارهګان پاتې دي.
مننه جنازه صاحب، لاتین دو دوه کلونه چې هغه خبریال یوازې پاکستان کې شي تقریبا شمیره مثلا حدودا تقریبا 3 سوه خبریالان په پاکستان کې وي هغه معلومات چې زه لرم. نو دلته د بیلابیلو رسنیو باره، نو دلته ډیری هغه کسان دي، ډیری نه چې پولیس د ټول ګټول هغه کسان دي چې اصلاح نړیواله ټولنې یا د هغو هېوادونو چې په اصلاح دوی سره کیسون دی نه غوښتل شوي د پاکستان ته، او بعد به تر اوسه پورې هغه کیسونه دوی خاطرې راغلي دي. هغه ډېر داسې په چټکۍ سره روان نه ده. نو دلته له یو خوا ستونزې یو خوا د پولیسو نیونه، چې له بلې خوا دوی کیسونه ډېر ورو مخ پر روان دي. دا په خپله یو لویه ستونزه ده چې د خبریالانو پر وړاندې پرته ده. بعد اوه تر اوسه دا منم چې ځینې خبریالان په دونه موده کې دوه نیمو کلونو کې په خاص توګه د تېرو شپو په اوولسو کې بېلابېل هېوادونه استول شوي دي. نو ډېری هم په پاکستان کې به برخلیک پراته دي، چې ما بیا هم غوښتنه ده د خبریالانو غوښتنه ده، دا په وار وار دا غوښتنه د رسنیو له لارې شوي، حتی هېتاش د فلیزونو له لارې دا خپره شوي دي په وار وار، چې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړئ. وضعیت ډېر کړکېچن ده، بد وضعیت کې دي، له حده وتلي بد وضعیت کې دي. ځینې خبریالان حتی په ستونزو ورته پیدا شوي دي، چې دا په خپله یو ډېره لویه ستونزه ده. ما مخکې ویل چې بېکاري یوې خوا، بې اسنادي له بلې خوا، ویزې نشتون له بلې خوا، په تګ راتګ په درسته توګه نه شي کولی په ښار او بازار په موټونو کې د پولیسو له وجې د شپې له خوا چاپي اچول د پولیسو له لوري، چې دا په خپله یوه لویه ستونزه ده.
بهان صاحب، وخت کم دی، یو دوه نورې پوښتنې به مطرح کړو. آیا د دوه مشکلاتو په اړه تاسو دغه امکان یا فرصت لرئ چې مستقیما د جنو هیوادونو له استازو نمائندګۍ سره وغږیږئ ک تاسو کیسونه سپارل شوی دی او نور تماس نشئ نیولای؟ او بل اندیښنې مو څه دي اوس؟ خو تاسو مو ویل چې د کډوالو د بل بهیر هم د استولو پیل شوی دی، او په دې بهیر کې فکر کوم ټول هغه کسان چې اسناد لري کینه لري استل کیږي. عمده اندیښنې تاسو څه دي که تاسو بیرته افغانستان ته ستانه شئ؟
ا دې نه فرا ډېرې دي، فرا ډېرې دي. خلک د طالبانو لوري د دې څو هم په وار وار ته دي، ځل لکه کومه باندې ډېر خبرګان تهدید کوي دي. آیا موږ مسلمان دا غوښ موږ خپل وطن ته خدمت کوو، د خبرګانو خدمت کوو، د خلکو تاګې او چتاو د خلکو تاګې د نړیوال تر څو، آیا دا هم تاسو موږ هم دا و چې هم دغه حالات تر اوسه چې په شاته غره نه لرو؟ دلته هم کیسونه د خبرګانو ډېر یعنی سرعت نه لري یعنی تل خورا ډیر زیات ستونزې مخامخ دي فرا ډیر ستونزې ونه نو موږ وخته خبر والے ټول نه دا ده چې اله کو چې موږ د خبرې باندې هم وفري او هغه ستونزې د دې وسایل راسم کړی وان دي هغه حواري د تاسو معلومه ده چې دلته په کارو بازار کې د څو مودې کېږي ستاسو د وټونو په خلا هم پیدا شوي دي خلا غره پیدا شوي ټلیفون واخله وار وکړه دا وکړه چې څومره مخې تاسو خپل مړه دي ازادي راډیو خبریال هم داسې وهل سو وونه بول سو په کومه حالت ده
باندې بهان صاحب تاسو ویل چې تاسو هم تهدید سویاس اما په افغانستان کې خو خبريالان او رسنۍ شته او د جمهوریت وخت خبريالان هم آزاد کار کوي ولی تاسو تهدید سویاس دلیل څه و چې تهدید سویاس
تهدید دا و چې موږ په اسلام هغه د ټلیفونونه او هغه رپورټونه چې موږ جوړول لکه د بیلګې په توګه همکین څو خونه سره موږ اول خط کوي اول خط کې به جان پراته موږ به رپورټ ورکوو او بل دا چې ځینو نورو دولتي ادارو کې په اسلام موږ هغه ګاندې مستر سره کړی دي په دې خاطر موږ تهدیدي وو دا نه چې زه د اسلام دا خو څه وی خبره کوم وار وار زه تهدید شوی نه په وار وار سره نه نو لکه ما په شان ډېر خبريان نور هم دستي چې ما څه خپل وطن خپل وطن ده هم بیا هم د مجبورې خاطر زه ته وطن ته راغلم زه خپل ماشومان ته کتای نه سم جوړه ځای سه زه به وی لور یوه لور لرم زه نه سم ته کتلای په دې خاطر نه سم ته کتلای چې زه شامت درن څه درم اغه 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 شامت درن څه ته وګورم ځکه چې ته وسو صرف کې ام دا وز دلته ما ته مثال لکه چې پلاړه څه بسي چې دا څه داسې ما ته پلاړه سم او خپل درس ته دې ته دا وره خبره ته جوړه ځای
بان صاحب تشکر زه فکر کوم یو بل پښتنه کوم هغه بلیک د خبريالانو د موضوع زو تاسو د ماجرینو د مشکلاتو مسله یاد کړه تاسو خبريال یا ستبن د وضعیت وینې او خیدر کوي وضعیت لري په دې لاسو شلو پینزو درې کلو کې چې پیدا کړی دي د دوی د انتقال او د لیک د امکان هم لري کدا د ځل هم د اسی منډي زیات دي او په زور استل کیږي اته خپل اموال هم نسی استل دا هم عمومي وضعیت کلن راته تشریح کړي
بکنه ډیر په لاندې موته غاګ د بسلام مو نه ورته
بان صاحب مل د ماجرین عمومي وضعیت کراته و استایز د وضعیت یادونه وکړه ډیر سنه وخت لري وضعیت سره ول دی د غیستل استل پروسه څه ده او د خلکو اندښنې څه دي
ډیر مننه د دې وضعیت فرا ډیر کړه چې دا خلک وټونه کې نسی ګرځېدلای و هم د شپې له فچاپیا چون کې دې په لار کوڅو کې په وټونه کې چې پنځه دی نو تا ګټه نشي کولای مهمه خبره ده چې دا
اغه تشکر
سی سی کارتونه یعنی موقت
کارتونه
دي اغه یو شو سی وی دي
اغه مننه
دا په خپل اولو جعفر
بان صاحب ډیره زیاته مننه له بده مرغه د پروګرام وخت میدون کده له تډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې حاضر شوی او خپل نظریات مو شریک کړل د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ د با سمدل ته پاتې رسی راتونکو خبرونه ساسي غږی اساسه شما ته چې موږ هم کاران په څو شیبو کې په استودیو کې تربیه د الله پامن
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره.